کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې ملګرو ملتونو یو ځل بیا کړای چې په افغانستان کې باید د سولې خبرې په لومړیتوب کې وي. بلخوا عمران خان وایي دا یو د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه په افغانستان کې سوله غواړي.
صرف ایک هم سب کو خدشه توازنه اندېښنه د افغانستان امنیت دی. زموږ او د ټولو ګاونډیانو هڅه دا ده چې هلته یو سیاسي جوړجاړی
د پکتیا نوې مشرتابه والی د پولیسو او ملي اردو قوماندانانو کار پیل کړ.
جدي غوښتنه دي مګر دا ده چې د نظامي او امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي ایجاد شي.
د کونړ د مرورې ولسوالۍ خلک وایي د اوبو لګولو هغه سیستم چې د لمر په برېښنا کار کوي دوی ته نه ورکول کېږي.
چا سره واغسلې چا ټریکټر را وسلې هغه تاوان را باندې وکړل او بیرم سه بند کړل دا غزم کې وسونه.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. له هر څه مخکې خبرونه واورې چې صفی الله ستانګزي چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برا لاینز دوه کې له طالب مرکچیانو سره کتلی دي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړي چې د کندز ښار په څنډو کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی او لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې 15 وسلوال کسان وژل شوي دي. خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دبرا لاینز دوه کې له طالب مرکچیانو سره کتلی دي. یوناما پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې په پرونی کتنه کې د سولې له بهیره د ملګرو ملتونو پر ملاتړ خبرې شوې دي. یوناما وړاندې لیکلي د سولې خبرې باید رښتینې وي او د جګړې د پای ته رسولو او هیلو ته د افغانانو د رسیدو لپاره باید لومړیتوب ورکړل شي. د سولې بین الافغاني خبرې په 13 سپتمبر میاشت کې په دوه کې پیل شوې خو له څو ځل مخامخ کتو او اجنډا جوړېدو پرته بلکوم د پاموړ پرمختګ نه دی پکې شوی. افغان حکومت طالبان او برعکس طالبان حکومت تورنوي چې خبرو ته صداقت نه لري. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د قحطۍ یا لوږې د خطر د مخنیوي په هدف د 25 میلیونو یورو مرسته اعلان کړه. د دې ټولنې د بودیجې او بشري سرچینو د برخې ویاند بلازا ایواري پرون په دې اړه وویل.
اروپایي کمیسیون په افغانستان کې د لوږې په وړاندې د مبارزې لپاره د اضافي بشر دوستانه مرستو په توګه 25 میلیونه یورو جلا کړل. دا مرسته په دغه هیواد کې د وچکالۍ په خاطر ده چې دا هیواد یې ځپلی او د لږ تر لږه 11 میلیونو کسانو لپاره د خوړو ناورین رامنځته کړی. علاوه په دې چې 3 میلیونه کسان وارده مخه د خوړو له بیړني حالت سره مخ وو.
د نامنیو ترڅنګ وچکالۍ هم زرګونه کسان له خپلو اصلي مینو کډوالۍ ته اړ کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دې اړه په یوه غونډه کې ویلي چې له طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوو او زیانمنو شویو خلکو ته باید مرستې په متوازنه توګه وویشل شي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړي چې د کندز ښار په څنډو کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی دی. وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا غونډه پرون د سیاست فامیلیو او سیدرک سیمه کې په نښه شوه چې 6 طالبان پکې وژل شول او 1 نور ټپیان شول. دا برید داسې وخت شوی چې طالبانو په کندز او شاوخوا نورو شمالي ولایتونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. دفاع وزارت همدارنګه په لوګر کې هم د طالبانو په څو اهدافو باندې د بریدونو خبر ورکړی او ویلي چې له 6 زیات طالبان پکې وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې د وروختي مرګ ژوبلی او د افغانستان د دفاع وزارت د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی پر رسنیو باندې ټینګار وکړ چې د خبرونو د خبرولو په وخت له پوره دقت کار واخلي. حلیمی دا خبره نن په کابل کې د رسنیو د خبرونو د خکېدو په تړاو یوې غونډه کې وکړه چې څو نور وزیران او د رسنیو مشران هم پکې ناستو.
ازادي د بیان له تعرض نه مسؤونه ده. د فرد حقوق په ټولنه کې هم له تعرض نه مسؤون دي. که یو څوک غلط خبر نشري ټولنې ته ضرر رسېږي، د افرادو حقوقو ته ضرر رسېږي، د هغوی حقوق هم مسؤون دي. او دا داسې نه ده چې تنها هغه خلک چې د دوی خبر اوري د هغو حقوق دي، دا څوک چې وایي د ده حقوق هم پکې ضایع کېږي.
حلیمی انتقاد وکړ چې د په حواله باندې د طالبانو په تړاو رسنیو ځینې ناسم خبرونه خپاره کړي وو. د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون استازي ضیا بومیا بیا د غونډې ته په وینا کې له حکومتي چارواکو وغوښتل چې که ټولې رسنۍ مخاطب ګرځول کېږي عادلانه کار نه دی، باید د سرغړونې په صورت کې هره قضیه جلا وڅېړل شي. ازادي راډیو ته غواګیست. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد پوځیانو ویلي دي چې په کوټه کې 15 وسلوال وژلي دي. د ترهګرۍ ضد ډلې د یو بیان له مخې د دوی سرتیرو بیګا شپه د کوټې په هزارګنجي سیمه کې د وسلوالو مخالفینو په پټنځای باندې برید کړی دی. د بیان له مخې د برید په مهال باندې په پوځیانو هم ډزې شوې دي. په بیان کې دا شوې چې د پوځیانو په ځوابي ډزو کې 15 وسلوال وژل شوي او دوه نورې تیښتې ته اړیستل شوي دي. د نړۍ 14 نا اټومي هیوادونو پر اټومي قدرتونو غږ وکړ چې د هستوي وسلو له منځه وړلو ته لاس پکار شي. د سټاکهولم نوښت په چوکاټ کې د راټولو شویو دغو هیوادونو استازو پرون خپله څلورمه غونډه په مادرید کې وکړه. د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه د پرونۍ غونډې په اعلامیه کې پر نهو اټومي هیوادونو غږ شوی چې د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون اړتیاوې پوره کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس غونډه کې ویلي اټومي بې وسلې کېدنه امکان لري او په خبرې دا سملاسي اړینه چاره ده. غونډه کې د وسلو د کنټرول اړه د موسکو او واشنگتن د خبرو د اعلان هرکلی هم شوی دی. د امریکا او روسیې ولسمشرانو ټینګار کړی چې په راتلونکي کې به په هره بیه باید د اټومي تقابل مخنیوی وشي. او د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لومړۍ نیمه پای لوبه کې نن شپه ایټالیا او هسپانیا سره لوبه کوي. د دوی لوبه د لندن په ویمبلی سټیډیوم کې ترسره کیږي. د لوبې ګټونکی ټیم به راتلونکي یکشنبه د اروپا کپ پای لوبې ته وځي. ایټالیا نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره په کوارټر فاینل کې بلجیم مات کړی و او هسپانیا هم له سویس ګټلې. بله نیمه پای لوبه چهارشنبه د انګلستان او ډنمارک ترمنځ ده.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر منو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو پر پاڼه دا او نور خبرونه په تفصیل سره کتلای او لوستلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورځو د راپورونو برخه ته او د هم د دې خبرونې لومړی راپور. ملګری ملتونه وایي د سولې خبرې باید په رښتینی ډول پایل او لومړیتوب ورکړل شي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دبرا لاینز په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره په کتنه کې کړي. یونما پر خپل ټوټر لیکلي په دې کتنه کې د افغانستان له هڅو څخه د ملګرو ملتونو پر ملاتړ بحث شوی دی. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان ټول ګاونډیان په دې هیواد کې د سیاسي جوړجاړي په لټه کې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا دوهې تتللي. یوناما د دې سفر موخه د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو هڅه بولي. د برالاینس پرون د طالبانو له مرکزي پلاوي سره هم لیدلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د لیدنه کې افغانستان کې سولې ته پاړتیا او له دې بهیر د ملګرو ملتونو په ملاتړ بحث شوی. یوناما زیاتوي میرمن لاینس طالبانو ته ویلي د سولې خبرې باید په رښتینی ډول پیل او لومړیتوب ورکړل شي، ځکه د سولې خبرې د جګړې د پای یوازینۍ لار او د افغانانو هیله ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي داسې مهال دوهې ته ځي چې هلته د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. پرون یو شمېر رسنیو خبرونه خپاره کړل چې ګوندې طالبانو د سولې کومه طرحه جوړه کړې او شېر به افغان حکومت ته وسپاري، خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر دا خبره ردوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته استول شوی پیغام کې لیکلي داسې هیڅ شای نشته. د افغانستان د سولې په اړه له اوږدې مودې هیله بخونکی خبر نشته، خو د جګړې د پراخېدو په اړه هره ورځ نوي راپورونه خپرېږي. تر دې چې دې موضوعاتو د افغانستان د ګاونډیانو اندېښنه هم راپارولې ده. پاکستان چې افغانستان کې د جګړې په دوام او له طالبانو په ملاتړ تورن دی، لومړي وزیر یو ځل بیا افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته په رسیدو ټینګار کړی. عمران خان پرون بلوچستان کې ویلي په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د پیل په اړه اندېښمن دی.
صرف اب ایک یہ ہم سب کو خدشہ ہے، اس یواز نے اندیکھنا دا افغانستان امنیت تی ما دا ایران لے جمہور رئیس سرا ہم خبری وکڑی او زمک او دا ٹول گاونڈیانو حسا دادا چی حل تیو سیاسی جور جاڑی وشی گڑ وڈی او اگدا کورنی جگڑا پائل نشی لے دی با افغانستان تا چیز مگورو ندی تا ٹولو زیاد زیان ورسی گی خو مکتا با زیان لے کڑوالو سر بیر اداوی چی مرکزی آسیا سرا بزمگ تڑلتیا غزم نشی
متاثر ہو جائی.
په ورته وخت کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید هم له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې خپل منځي خبرو ته سره کینی.
عمران خان کی حکومت کی خواہش
دا عمران خان د حکومت غوښتنه ده دا چې طالبان او جمعیت اسلامي چې پکې اشرف غنی، کرزای، عبدالله د حقوقو د دفاع وزیر او نور دي، دوی سره خپلو کې خپل هیواد افغانستان یا هم دوه کې کینی. موږ به پر ډیر خوښ شو دوی چې هر څوک وټاکي او خپل ستونزه حل کړي، پاکستان به یې مني.
پاکستان کې لیے قبول ہوگا.
د افغانستان حکومت بیا ډاډ ورکوي چې افغانستان کورنۍ جګړې ته نږدې او افغان ځواکونه کولی شي له خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي. حکومت دا هم وایي چې د سولې هر ډول خبرو ته چمتو دي، خو پر طالبانو او ملاتړو یې نیوکه کوي چې د سولې د خبرو پر ځای یې تاوتریخوالی زیات کړی او جګړه یې لومړیتوب دی، هغه څه چې طالبان یې نه مني.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د سولې خبرې باید په رښتینی ډول پیل شي او باید د سولې موضوع ته لومړیتوب ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړو سخت زور اخیستی او د هیواد په بیلابیلو برخو کې خورا زیاتې سیمې د دولت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوي دي. قدرمن اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې اونیز بحث کې د ولسوالیو د سقوط او د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه هم بحث لرو. د دې خپرونې د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
افغان حکومت د پکتیا په ملکی او نظامی مشرتابه کې لوی بدلونونه راوستي دي. د پکتیا لپاره نوی ټاکل شوی والی، د جنوب ختیځ زون لپاره د تندر قول اردو نوی قمندان او نوی امنیه قمندان پرون د یوې غونډې په ترڅ کې د دې ولایت خلکو او دولتي کارکوونکو ته ور وپیژندل شول. دا بدلونونه وروسته له هغه راځي چې د پکتیا 9 ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوې او د پخوانیو ملکی او پوځي چارواکو پر مدیریت له دې کبله سخت انتقادونه وشول. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې د یوې ولسي غونډې په ترڅ کې د ولایت ملکي او نظامي څوکیو ته نوي مسؤلین ور وپیژندل شول. ډګر جنرال ګل نبی احمد زید د پکتیا د نوي ولی په توګه، تورن جنرال ددان الوانګ په اسفل ختیځ زون کې د 203 تندر قول اردو د نوي قومندان په توګه، او پاسوال عبدالقیوم باقیزوی بیا د پکتیا د نوي امنیه قومندان په توګه دنده پیل کړه. د بدلون وروسته لاغی راځي چې په پکتیا کې د وسرولو طالبانو له لورې 9 ولسوالۍ سقوط شوې او د ولایت په خوانی سیمه ییز امنیتي او ملکی چارواکي د ولایتي شورا د یو شمېر غړو او د پکتیا د یو شمېر اوسیدونکو له توندو نیوکو سره مخ شول. د پکتیا اوسیدونکو له نوي ملکی او نظامی رهبرۍ غواړي چې له لسوتل سیمه ژر بیرته ترلاسه کړي او د سیمه ییز حکومتوالۍ په پیاوړي کولو سره خلکو ته عامه خدمات وړاندې کړي. د دې ولایتي اوسیدونکو سید جمال دین اسف خل ازادي رادیو ته وویل،
خلک د وضعیت د سمون لپاره د دغو تغییراتو هرکلی کوي. موږ د امنیتي وضعیت څخه زیاتې ستونزې لرو. د بیا رغونې برخه، د ښې حکومتوالۍ برخه، دغه فاصله چې د حکومت او خلکو ترمنځ رامنځته شوې، د دې واټن له منځه وړلو لپاره باید ژر او جدي اقدامات وشي.
مدني فعال احسان احسان بیا د نظامی ادارو ترمنځ د پیاوړي همغږۍ د رامنځته کولو او د مرکز له لورې سیمه ییزو مسؤلینو ته په چارو کې د پوره واک د ورکولو غوښتونکی دی.
اول ستونزه خو په ولایت کې داسې دلته کوم والی راځي هغه له صلاحیت او واکونو سره نه راځي. جدي غوښتنه دي موږ داسې د نظامي او امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي ایجاد شي، د هماهنګۍ تر څنګ ګډ عملیات.
د پکتیا نوی ټاکل شوی والی ډګر جنرال ګل نبی احمد سی په خپلو خبرو کې وویل چې په اداره کې شته ستونزې به په ګډه له منځه وړي او د پکتیا د اوسني وضعیت په ښه کولو کې له ټولو پکتیاوالو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د تندر قول اردو نوی ټاکل شوی قومندان ددان لونګ وویل چې د ژربه له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې به عملیات پیل کړي. په پکتیا کې ملکي او نظامي ادارو ته په داسې مهال نوي مسؤلین ورپېژندل کېږي چې د دې ولایت له 14 ولسوالیو 9 ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره دي او د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم وخت نا وخت په امنیتي پوستو بریدونه کېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له ختمېدو سره سم د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پیلېږي. د مازیګر له د سهار تر د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له د مازیګر تر ازادي راډیو واورئ او شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شئ. اوس هم اقتصادي خبرونه.
له افغانستان د زعفرانو د قاچاق د مخنیوي تازه هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د کرنې وزارت د ملي امنیت شورا کورنیو چارو مالی او صنعت او سوداګرۍ وزارتونو د زعفران کارانو د ملي ټولنې استازیو ترمنځ ناسته شوې او ټینګار شوی چې د زعفرانو د قاچاق په مخنیوي کې رغنده ګامونه واخیستل شي. نوموړي وویل چې د افغانستان زعفران په نړۍ کې مهم ځای خپل کړی او باید دغه ارزښت وساتل شي. کرنی وزارت وایي دمګړۍ د تولیداتو پر زیاتوالي د پروسس مرکزونو جوړولو او تجهیز او د کیفیت د کنټرول لابراتوارونو جوړول د بزګرانو روزنه او یو شمېر نورو برخو کې ډېر کارونه ترسره شوي دي. تر دې وړاندې داسې رپورټونه موجود و چې د افغانستان زعفران نورو هیوادونو ته قاچاق کیږي او هغه هیوادونه په خپل نوم زعفران پلوري. افغانستان په 1999 کال کې 20 میټریک ټنه زعفران تولید کړی وو او شپږ 20 میلیونه ډالر یې د دغه بوټي د تولید او پلور لپاره ترلاسه کړی وو. ښاغلی رستمی وایي په تیرو څو کلونو کې شپږ 10 ټنه زعفران هند، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، متحده ایالاتو، کاناډا او چین ته صادر شوی دي. د ننګرهار په فابریکو کې د محل 2000 کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدین ازادي راډیو ته وویل چې اوس محل د 200 میلیونو امریکایي ډالرو په پانګونې 350 تولیدي فابریکې فعالیت کوي چې پکې 2000 کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. دغه فابریکې د المونیمي او پلاستیکي لوښو، کرنیزو وسایلو، ترشل، مرمر، ډبرو، اوسپنې ویلې کولو، د پټرو او تیزابو یو شمېر نورو برخو کې فعالیت کوي. د ښاغلي احمدي په خبره دغه تولیدات د دغه هیواد پر ولایتونو سربیره پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او اروپایي هیوادونو ته هم صادرېږي. چارواکي وایي که په صنعتي پارکونو کې د برېښنا ستونزه حل شي نو کورني تولیدات به لا پراختیا پیدا کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر یو اتیا افغانۍ 15 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 112 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1095 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د هغې سایبری حملې په اړه نور معلومات را برسېره شوي دي چې په امریکا کې د سافټویر یو لوی شرکت په نښه کړی و. هغه شرکت چې حمله پرې شوې انټرنیټي خدمات رسوي او په ټوله نړۍ کې لسګونه زره مشتریان لري. حمله کوونکي څه هدف لري او له دې حملې څخه څومره شرکتونه زیانمن شوي دي؟ جزئیات په دې راپور کې.
د جولای په 15 نیټه امنیتي متخصصینو د هغې سایبری حملې اغېز ارزولو ته دوام ورکړ چې د ریویل په نوم یوې ډلې ادعا کړې. دا ډله روسي ژبه وایي او د بټ کوین انټرنیټي پیسې په بڼه د 70 میلیونه ډالرو باج غوښتنه کړې ده. دې ډلې تهدید کړی چې که پیسې ورنکړل سي د هدف ګرځول سویو شرکتونو معلومات په علني خپاره کړي، خو داسې یې څرګنده کړې چې په دې اړه خبرو ته چمتو دي. د دې حملې له کبله په ټوله نړۍ کې له 800 څخه تر 1500 پورې تجارتونه اغېزمن شوي دي. دا حمله پر کاسیا انټرنیټي خدمات رسوونکي شرکت شوي چې له کبله نور شرکتونه او تجارتونه هم اغېزمن شوي. د کاسیا شرکت رئیس فرید وکولا له رویټرز خبري اژانس سره په یوه مرکه کې ویلي چې د زیان اندازه لګول ګران کار دی، ځکه د کاسیا مشتري شرکتونه او ادارې اغېزمن شوي دي. د سایبری امنیت متخصصین وایي دوی باور لري چې په لږ تر لږه 12 هیوادونو کې تجارتونه اغیزمن شوي چې له دې سره دا حمله په تاریخ کې د باج اخیستلو تر ټولو لویه انټرنیټي حمله ده. په سویډن کې د کوپ چین په نوم شرکت سلګونو مارکیټونه ځکه وتړل سول چې د پیسو ماشینونو یې کار پرېښی. د دې ترڅنګ یو شمېر درملتونونه، د تیلو پمپونه، دولتي ریل ګاډۍ او دولتي اس وی ټي تلویزیون هم اغیزمن شوي دي. د جرمني فدرال سایبر امنیتي ادارې ویلي چې دوه انټرنیټي خدمات رسوونکي شرکتونه هم هدف ګرځېدلي. په نیوزیلند کې د ښوونځیو او وړکتونو انټرنیټ هم قطع سوی دی. د امریکا فدرال تحقیقاتي اداره اف بی آی په دې باور ده چې ریویل د مې میاشتې په هغه حمله کې هم لاس درلود چې په برازیل کې د غوښو یو تجارت په نښه کړ او په پای کې دې شرکت هکرانو ته یوولس میلیونه ډالره باج ورکړ. په جون کې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ژنیف کې د سرمشریز پر مهال د سایبری باج اخیستونکو ډلو په اړه خبرې وکړې چې ګواکې په روسیه کې دا ډلې په موافیت سره فعالې دي. بایدن وویل چې ده همداراز پوتین ته وویل چې امریکا به غبرګون وښیي که کوم تحقیقات دا څرګنده کړي چې روسیه د یوې سایبری حملې تر شا لاس لري. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف د جولای په 15 وویل چې امریکا له کرملین څخه د کاسیه شرکت له حملې سره په تړاو معلومات نه دی غوښتي. د وویل چې په دې اړه د سایبری امنیت پر موضوعاتو د پوتین او بایدن د خبرو پر مهال بحث کېدای سي. د بایدن او پوتین ترمنځ د دغو سلا مشورو نیټه لا تر اوسه نه ده ټاکل سوې.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
ازادی راڈیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالات خبر شد.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست او همداراز په ګردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خپریږي. اوس هم ورځو د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه کوو.
مسیر ورځپاڼې پوښتلی چې په دوحه کې بیا پیل شوو خبرو ته څومره تمه کېدای شي. وړاندې راغلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مرکچي پلاو د تماس ګروپونو له تیرو دوه ورځو راهیسې په دوحه کې خبرې بیا پیل کړي دي. د لیکوال په وینا په دواړو اړخونو فشار دا و چې د سولې خبرې ژر تر ژره پیل کړي او روانه جګړه ودروي. ورځپاڼې لیکلي چې دا فشار یوازې د افغاني اړخونو نه بلکې په نړیواله کچه هم دواړه خواوې تر فشار لاندې وي چې ژر تر ژره خبرو ته وګرځي او خبرې پیل کړي. بل اړخه د جګړې له روان وضعیت څخه ځینو بهرنیانو هم ویره لرله او خپلو ګټو ته یې ګواښ ګڼله، نو ځکه یې په پرلپسې ډول د خبرو د پیل غوښتنه کوله او په دواړو اړخونو یې فشار راوړ. لیکوال ټینګار کوي چې دا ځل خبرې په داسې وخت کې پیلېږي چې نږدې ټول بهرني ځواکونه وتلي دي او نوره د جګړې پلمه نه ده پاتې. هیواد ورځپاڼې لیکلي که څه هم امریکا په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته د پای ټکی کېښود، خو بیا هم په افغانستان کې د امریکا ښکېلتیا دوام مومي. د لیکوال په وینا د ښکېلتیا هم د امریکا لپاره مهمه ده، ځکه په ویو ملسیزه کې افغانستان ته د امریکا د نه پاملرنې له امله شوروي پر افغانستان یرغل وکړ او له امله یې سیمه او نړۍ وننګول شوه. په ورته وخت کې ورځپاڼې لیکلي چې د افغان سولې لړۍ چې خپل امریکا له طالبانو سره د جوړجاړي په ترڅ کې رامنځته کړې باید د بریا تر بریده ورسول شي. لیکوال ټینګار کوي چې امریکا باید په ډېر دقت او د افغانانو د ملي ګټو په پام کې نیولو سره ګام پورته کړي او له افغانستان سره ژمنې باید ترسره کړي، هغه ژمنې چې په تړونونو کې شوې دي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د افغانستان د حکومت هڅې هم دا دي چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته له امریکا او نور نړۍ سره خپلې اړیکې او همکارۍ د معمول په څیر پاتې او غوره فرصتونه رامنځته کړي. او اطلاعات روس ورځپاڼې لیکلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او یوازې دوه وروستیو میاشتو کې نږدې 80 ولسوالۍ چې ډېرې د هیواد په شمال کې دي طالبانو سقوط کړي دي، چې ځینې د ولسي پاسونوالو په مرسته امنیتي ځواکونو تنیولیدی. د افغانستان دفاع وزارت بیا د سقوط نه تکتیکی شاتک بللی. وړاندې په سرمقاله کې راغلی چې د طالبانو لخوا جګړه به مخینه زیاته شوه چې د خلکو اندیښنې را پرولې دي. لیکوال ټینګار کوي چې جګړې ته ورګرځیدل د افغانستان دولت او طالبانو په ګټه هم نه ده او باید د سولې لار وټاکل شي. د لیکوال په وینا د شخړې حل لار د سولې خبرې دي، کنه دغه هیواد به کورنۍ جګړې ته ورټیل وهل شي چې دا به د هیڅ لوري په ګټه نه وي.
د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکو په یو لاریون کې پر چارواکو سخت انتقادونه وکړل. لاریونوالو ویل د لسګونه میلیون افغانیو په لګښت د للمي ځمکو د خړوبولو لپاره حکومت د لمریزې برېښنا سیستم جوړ کړی، خو د ساختماني شرکت مالک اجازه نه ورکوي چې پر دې سیستم خپل کښتونه خړوب کړي.
دا د هغو په لسګونو لارینوالو چغې دي چې کومو د خپلو ځمکو خړوبولو لپاره
دلمریز برخنا پر مټ د جوړ شوی سیستم د فالولو او زمکو ته د اوبو رسولو غوښتنه کوله. د لاریون یو ګډونوال او قومي مشر حاجی محمد عارف آزادی راډیو ته وویل
د اوړي د صرف اصل یا د غنمو وربش وغسلو او د منځه لاړ همدغه شان ته زمونږ د مینې تاسو وګورئ تقریبا درې څلور زره جریبه ځمکه په جوارو کې شوې ده او هغه هم خرابېدو په حال کې ده.
لاریون کوونکو ویل للمي ځمکو ته د اوبو رسولو په دغه سیستم شاوخوا شل میلیونه افغانۍ لګول شوي او هیلې درلوده چې یاد سیستم به فعال شي او د دوی للمي ځمکې به خړوب کړي. د دوی په خبره چې په همدې هیله یې په خپلو ځمکو کښتونه وکرل خو هغه ټول د اوبو د نشتون په وجه وسوځېدل. حاجی محمد
وترې لاله وکړلې وترې چې وکړلې مونږ غریب خلک دي څوک لاړ په بازار کې جوار په بیا واغسته چا سرې واغستلې چا ټریکټرې راوستلې هغه تاوان یې راباندې وکړل او بیا راپسې بندې کړلې. دغه ځمکه تاسو په خپله یې چې زمونږ ځمکه وسوله مونږ کې نقص جوړ کړو.
د کونړ حکومتي مسؤلین وایي چې یاد سیستم د شرکت لخوا لا هم پوره نه دی جوړ شوی نو ځکه حکومت ترې نه تسلیموي او په یاد ستونزې د کرنې او مالدارۍ وزارت هم خبر کړی دی. د کونړ والی محمد اقبال سعید
دا یو سلسله کمبوتیانې لري او تر هغې چې کمبوتیانې شرکت خواله رفع نه کړي نو موږ د دې پروژو د ګټې اخیستنې لپاره اقدامات نشو کولی. موږ د شرکت سره هم تماس کړی و د وزارت زراعت ته موږ مکتوب هم لیږلی ده او دغه موضوع هم پکې واضح کړی ده.
د روان کال په پسرلي کې د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د کونړ په مروره سرکانو او نارنګ ولسوالیو کې له کونړ سیند څخه د اوبو پورته کول لپاره د یو نوي میلیونو افغانیو په لګښت د لمریز برېښنا څلور سیستمونه جوړ شول خو اوس خلک شکایت کوي چې څلور واړه کار نه کوي.
زړګی مې غواړي غوړانا لات بل ډول دی راغاړي نوسه جانانا لات بل ډول دی ورا غاڑی وانو زی جانا نالات بلدول دی ڈولو سنگار دا جینا کومو مخ بندنو وڑے ڈولو سنگار دا جینا کومو مخ بندنو وڑے چیتا خفا نشے پیزوانا لات بلدول دی را غاڑی نو زی جانا نالات بلدول دی ورا غاڑی وانو سے جانا نالا بلد ولدی. گران حواد والو پکور پاتشی چنگ تا دا مور پاتشی کرونا دا شان ما تکلی.
د کرونا د مخنیوي لپاره صحی لارښوونه په پای کې ونیسئ په پام کې ونیسئ او په دې توګه هم خپل ژوند خوندي کړئ او هم د خپلو هیوادوالو او خپلو کورنیو ژوند. ستاسو له پیغامونو
دا ازادۍ رادیو ته د خواهش لرم زه علاقه دار یم د بادغس د مرغاو د ولسوالۍ او د قلاینو د ولایت زه نماینده یم. اچیا نوي کور لرم په اچیا نوي کور کې دا سړی خو لا چې د ماښام د لیو لري چې خوري دا خلک ودا سوي دي چې پرونه پر باندې پر مسلمانان باندې کوچنیان نه جوړي و د وته چې وې دي چې نه جوړ لا کوي نو د خدای وشه ته وګورې موږ پاک خورې چې موږ چې در به دروي دا خاکي په سر چې د خدای شام شیم نه لرو او دا بیغان د ازادۍ راځو ته لرم چې بهخي موږ ال خراب دي په سر کې صدر غشین چې پراتو یو قسم نه په خدای کده خدای شام شیم یو سړی خو په شلو کې یو کور خو لا کنه ماشا نه لري په شلو کورو کې د دوا کارنجلی یا دوا کارنجلی یا شلر پر باندې یالا پر باندې وای نه پېږی راکې په پور کې راک نو د خدای وشه ته وګورې د خدای وشه ته وګورې موږ په حق ورسې دي دا در په در مسلمانان خاکي په سره ولسې نه دا یو داد بیا داد واس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جمعه خان هم درد د لغمان ولایت له شمول فعالین ته زحمت در کوم دلته دغه د ماجرینو کډوالو په حساب باندې تاسو خبر کوم د لغمان له شمول فعالین د ولایت شمول فعالین او د لنګار ولایت دلته ډیر نامي د یو ټول خلک دي شوې دي د کډوال شوې د کډوالو په حساب باندې تاسو خبر کوم یو هم درځي وطن داری وکړي چې دغه کډوال د نیم در خلک دي بلته د یو خیمه نه لري د څرګان دغه د سیمتو ګورین د یو خیمه جوړې ورکی وړکی یعنی ماشومان مریضانی دي او دلته د ولایتي ادارې لغمان والی کومګنه کې کوم ماجرینو ریاست تاسو د وزارت د ماجرینو سره اړیکه ونیسي چې دغه د کډوالو حق له سم یو جدي اقدامات چې دې ته کوم مرسته چې کیږي بشر دوستانه پیسې باندې چې کیږي ورته دلته هیڅ چا دې سره کومګنه نه کړی تقریبا یو نه یو نه د سپیر راغلي چې څرګند څه ورته مرسته نه کوي واد منډه زما پیغام مسلین چارواکو ته خدای وکړي چې واوري نو او ډیر مایوسه دي د دولت نه چې موږ سره څه مرسته او کومګنه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې 15 دقیقې اونیز بحث پیلېږي، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزای لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز دوحه کې له طالب مرکچیانو سره کتلی دی. یوناما پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي پرونی کتنه کې د سولې له بهیره د ملګرو ملتونو پر ملاتړ خبري شوې. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی پر رسنیو باندې چنګار وکړ چې د خبرونو د خپرولو په وخت له پوره دقت کار واخلي. حلیمی دا خبره نن په کابل کې د رسنیو د خبرونو د ښه کېدو په تړاو یوې غونډه کې وکړه چې څو نور وزیران او د رسنیو مشران هم پکې ناست وو. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړی چې په کندز او لوګر کې په طالبانو باندې هوایي بریدونه کړي او لسګونه وسلوالي وروژلې دي. دغه وزارت په بیان کې ویل شوی چې په کندز کې 16 وسلوال طالبانو او په لوګر کې هم 16 وسلوال طالبانو وژل شوی. دغه بریدونه په تړاو طالبانو څه نه دي ویلي، خو ادعا یې کړی چې له پرون راهیسې د بادغیس اب کمري، د هرات غوریان او چشت شریف او د نیمروز او د لارام او د ننګرهار تارکول سوالي نیولې دي. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد فوجانو ویلي دوی په کوټه ښار کې 15 وسلوال کسان وژلې دي. د ترهګرۍ ضد فوجانو په یو بیان کې ویلي عسکرو بیګا د بلوچستان ایالت د مرکز کوټه ښار په هزار گنجی کې د وسلوالو کسانو په یو پټنځای برید کړی. د نړۍ 14 نه اټومي هیوادونو پر اټومي قدرتونو غږ وکړ چې د هستوي وسلو له منځه وړلو لپاره لاس په کار شي. او د اروپا کپ د فوټبال سیالیو په لومړۍ نیمه پای لوبه کې نن شپه ایټالیا او هسپانیا سره لوبه کوي.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو د 15 دقیقې په دې اونیز بحث کې مو زنوري اس نوري هر کلی کوم. دا بحث مو هم په افغانستان کې د تاریخوالي زیاتوالی او د ولسوالیو د سقوط مسلې ته ځانګړې شوې ده. په دې وروستیو کې د راپورونو له مخې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تاریخوالي له زیاتې دا سره د ولسوالیو د سقوط خبرونه ډیر ورکول کېږي. مخکې به ولسوالۍ ډیر لاس په لاس کېدي، خو اوس اکثرا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. په اکثرو سیمو کې سیمه ایز چارواکي وایي ولسوالۍ چې وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي دي افغان امنیتي ځواکونو تکتیکي په شاته کړی دی. نن همدا موضوع له خپلو میلمنو سره څېړو. دې خبرونه ته مو رابللي د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي شکري بارکزي او د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دواخان مینپال. دواړه میلمنه له موږ سره وصل دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. مینپال صاحب، که لومړی پوښتنه داسې له تاسو مطرح کړم، مخکې له خبریال نه مو راپور درلود اکثرا په دې وروستیو کې چې د ناامنیو پیښې ډېرې شوې دي، په تېره بیا د وسلوالو طالبانو لخوا تاوتریخوالی زیات شوی دی. د جګړې په ډګر کې ډېر مهم پرمختګونه یا پیښې کېږي چې رسنۍ په تېره بیا ازادي راډیو دې ته اړه چې د دواړو لورو تایید ترلاسه کړي تر څو اورېدونکو ته کره معلومات وړاندې کړي. ډېر ځلې لیدل کېږي چې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو یا د وسلوالو طالبانو لخوا د نیول کېدو په وخت سیمه ییز چارواکي، امنیتي چارواکي او نور مسؤل چارواکي خبرې نه کوي، خو که کوم یو هم خبرې کوي اکثره وختونه وایي چې ولسوالۍ ځکه سقوط کړی دی یا سقوط نه دی کړی، بلکې افغان امنیتي ځواکونو تکتیکي شاتک کړی دی. که په ټوله کې راته ووایي چې وضعیت څه ډول دی، ولې خلکو ته د اطلاعاتو د رسولو په برخه کې دغه ضعف یا کمزوري که ورته ووایو اوس رامنځته شوې ده؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. په دې کې شک نشته چې جګړه له بده مرغه طالب تیزه کړې ده. اکثره ولسوالۍ د ولسوالۍ مرکزونه له غسخ زموږ قوتونه وتلي دي یا وتلو ته مجبور شوي دي. په مجموع کې بحث ده تاوتریخوالی ده بس ده وحشت ده او پشتن طالب تا ده شی ده توافق نامی تر امزا روز بیا ده خارجی قواه و تر وطر طالب ده چاپ اولان ده بانی جنگید و ولی جنگید بیا پداش وقت که ولی جگلا شی ده کی ده شی ده افغانستان ده خلق ده سلات و موسم می تش ده او گوری پده طول ولایتونو که بس د ارقامو څخه به در دې خواته کو شمېر څونه ولسوالۍ له لاسه ورکړي دي څونه ولسوالۍ طالب نن وتلی دي بس دا د شي څومره زیان افغانستان ولس ته رسېدلی دی څومره د افغانستان ولس کړېدلی دی د ورځو کې د طالب له لاس څومره حاصلات د افغانستان خلکو خراب شوي دي او ولې طالب په دغه شي یو مهال باندې هر وخت تیزوي ګورې طالب شي هر ځای ته ورغلی دی بېلې دې شي تاسو به په فیسبوک او په سوشل میډیا او په خواله رسنیو کې هغه د وحشت تصویرونه لیدلي چې دا وحشي ډله ورزي تعمیرونه د تعمیرونه هندارې ماتوي تعمیرونه نړۍ زیربنا نړۍ بس اصلي اساسي دا دی چې طالب دا د کوم هدف لپاره کوي آیا طالب ځان د دې وطن
منه پاسر ده خو درسته ده ده خو درسته ده د طالب استاد نشته چې په دې خبرونه کې هغه ادعا وکړي تاسو کوی چې دې ته جواب ویلې وي چې ولې دوی د جګړې ته بیا هم زور ورکړي سره
دې چې بله ویني د افغانستان ټول خلک چې دا اوس په خبري اوري په دې باندې پوهیږي
بله
دا ویني چې طالب هل د څه لپاره ورزي اول ته طالب څه کې کوم خدمات ارزه کوي
بله
بل دې شي د افغانستان خلک وکړي دي دا که شلول سوالي ک سلول سوالي ک پندوس ول سوالي مونډه لاس ور کړی دي ولې ته څه روان دي هرته څه وی دي
بله که تاسو دې پوښتنه ته چې ما مخکې وویل چې موږ رسنۍ معمولا اډیو چې تاسو یو موضوع تایید کړی یا تاسو نظر اخلو ما مخکې به دا پوښتنه مطرح کړله اوس چې دغسې وضعیت دی ولې مسؤول چارواکي خبرې نه کوي څرګندونې نه کوي له رسنیو سره ډېر په ندرت پیدا کېږي ولې علت څه دی
نه په دا په د چارواکو مسؤلیت دی شي په د ټولو مسایلو په اړه باندې مطبوعاتو ته معلومات ورکړي او دا د ولس حق دی شي له ټولو مسایلو خبر شي بیا هم د فهم چې اساسي بحث دا دی هلته چې طالب تللی دی مرد دش د شي شي تایید وکړي بل دي شالته وحشت کړي بل دي شالته خلک کړي بل دي شالته زیربنا له منځه تللی پلیز شي نهسته
بله
او د افغانستان ولسی واز د دین اندار کی چې طالب په څومره وحشت باندې زیالته خلک مکلی پر شودلو ته کورونو پر شودلو ته اړکیږي د خلکو د کورونو څخه مرشلو په توګه باندې کار اخی زیربنا لمنځه وړي سړکونه پلونه پلشکونه لمنځه وړي ودانۍ نړۍ
بله
څنګه ور اخته طالب نه لکم پلان سره تللی دی درغونی له پلان سره تللی دی نه له یوسي حکومتاري سره تللی دی نه له خدمات سره تللی دی
مننه امینه فلسه بس ته به هم دوام ورکړو بلې د اولس جرګې په خوانی غړي شکر بارګزی تاسو ته هم خیر کلی وایو راځو کو په ټوله کې دغه وضعیت اوس روان دی د افغانستان امنیتي وضعیت تاسو ته څه ډول ارزوي
سلامونه او نیکی هیلی تاسو محترم میلمه او قدرمن اوریدونکو ته نو ریسپس فکر کوم افغانستان په یو استثنایی شرایط کې قرار لري سربیره پر دې چې نیجه شاه د خلکو په اسان باندې ډیره ده په مغه اندازه باندې د سیمې استخبارات هم خپل فعالیتونه ګړندي کړي سربیره پر دې چې متاسفانه ضعف د مدیریت هم په افغانستان کې مخصوصا د جنگ مدیریت او بحران فعالیت کې لیدل کیږي دا چې طالبان راځي او سیمې نیسي طبي خبر ده چې نه د افغانستان خلکو ته او نړیوال ټولنې ته د خوشحالۍ پیغام او زیری خبر نه دی او دا په حقیقت کې درسته چې د سولې پروسه په افغانستان کې صرف هغه یو برنامه و چې تر ډیره حده پورې زه ویلای شم چې دغه برنامه تر اوسه پورې بریالی ونه شوه چې تاوتریخوالی ته د پای ټکی کېږي او یا هم د سولې پروسه په علني ډول باندې شروع شي زه فکرم تر اوس ټول اړین موضوع دا ده چې په افغانستان کې د سرتاسري اوربند درخواست وشي او سازمان ملل متحد په اوسنۍ وضعیت کې خپله مداخله وساتي د هغې نه بغیر تاسو پوهیږي چې په تېر څو کلونو کې اقتصادي ستونزې هم افغانستان درلوده د کرونا سره وضعیت دا هم څنګه چې د نړیوال اقتصاد ته یې تاوان ورسوه افغانستان اقتصاد ته زیان ورسوه او تر ټولو نه مهم سیاسی کرونا چې هغه د افغانستان د سیاسینو په مابین کې اختلاف او ضعیف مدیریت و چې افغانستان نن دغه مرحلې ته ورسوله. زما په اند دا ډېر مهم او ښه خبر ده چې د افغانستان خلک غواړي خپل وطن نه دفاع وکړي. د دې تر څنګ زما په فکر باندې دا هم ډېره مهمه ده چې موږ خپل ملي امنیتي ځواکونو ته د دفاعي حالت نه وباسو، تهاجمي حالت یې واړو او په ښه مدیریت باندې بیرته خپل سیمې سره لاسه تللي هغه واخلو، ځکه چې د افغانستان دولت خپل خلکو ته مسؤلیت لري د امنیت ټینګولو او ارزاده خدمات.
اغله برګزې تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان خلک د خپل افغان ځواکونو ملاتړ کوي، هدف ماتمن دغه ولسی پاتون نه دي چې په ځینو سیمو کې اوس بیرته راټوکیږي. کراسو دیتہ چې اکثره دغه ولسوالۍ یا پوسټي امنیتی چې د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې موږ راپورونه درلودل چې اونیو یا میاشت راهیسې په پوسټه کې پرتو سرتیرو چې بغاري وهلي ورته اکمالات نه کېدل، وسلې نه ورسېدې په وخت. خیر، دغه د جګړې په ډګر کې امنیتي وضعیت هم ټولو ته معلوم دی چې لارې ګودرې تړل شوي او وایي ځواک هم زموږ کمزورې دی چې ورته لوجستیکي مواد ورسوي. خو کله چې روزل شوي افغان سرتیری یا پولیس ته وسله او مهمات نه رسیږي چې جګړې په کرخه کې پروت دی، د وسلوالو طالبانو په وړاندې نو عادي عام وګړي څنګه دوی سره منسجم کوي او هغوی په وسلو سنبالوي؟ هغه چې نیروچ دوی درلودل او ډېره پانګونه پېښې وي د هغوی نشي ساتلی.
نوری صاحب، هیر هم نشي هغه نیروچ چې ډېر پانګونه پرې شوي ده تر اوسه پورې د هغې نه استفاده نه ده شوې. هغه په دې معنی باندې چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه او کمانډو تر اوسه پورې د هغوی او قوای هوایي نه په دې جنګ کې اصلا کار اخیستل شوی نه دی. او زه فکر کوم د ولسي پاڅون موضوع دوه اړخه لري. یو دا چې پخواني قوماندانان سلای واخیستلی ویشلی وي او رقم سیاسي رقابت ته دا خبره او وتل چې هر یو وغوښته چې خپل هغه یو مانور پر ځای کړي، ځکه چې د جنګ په ډګر کې موږ نه وینو چې هغه خلک عملا خپله جنګ وکړي. او بل دا چې خپله د افغانستان ولس او د افغانستان خلک وپارول شول او دوی ته مجبور شو چې حتی خپل کلی کې دا فیصله وکړي که څوک طالبانو سره دي نو لطف دي وکړي خپل کورنۍ سره کلی پرېږدي. دا هغه خبرې وي چې فکر کوم تاسو برنامو کې وه او نور، او ځینې خلک نه دولت وړي نه طالبان، ځکه چې فکر کوي که چېرته دولت اول کې لاندې طالبان پرې راځي او که طالبان تر ور کې لاندې دولت پرې ورځي، یعنې د دواړو طرفونه چرت کوي. خو زما په فکر باندې په اوسنۍ وضعیت کې صحیح ده چې موږ هغه زموږ ټول پوځیان د قدر وړ دي، مګر زهفت مدیریت دلته په پراخه پیمانه لیدل کیږي. دا که چیرته یو سرباز ته تجهیزات نه رسول کیږي یا غوی ته اکمالات نه کیږي یا معاش پر وخت نه زی، دلته د مدیریت موضوع ده، دلته د تعهد موضوع نه ده. او د دې سربیره ما پاول کې تاسو ول افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې موږ یو سخت رواني جنگ سره مخامخ یو، او هیڅ هم نشي چې دا جنگ د هغه سي استخبارات او هیوادونو لخوا څخه مخته وړل کیږي او د دې یو تروریستي شبکې لخوا څخه مخته وړل کیږي چې فکر کوم په دنیا سره جنگ وکړي. اې تاسو توقع څه ده؟ کوم جنگ چې ناتو، امریکا او افغانستان دولت په شل کلونو کې ورته د پای ټکی کې نه خوده او د پیروزي او کامیابی نغمې پورته نشولې، خو د اوسنۍ شرایطو کې چې متاسفانه سیاسي اختلافات خپل اوج ته رسیدلي، اقتصادي وضعیت کړکېچن دی، داخلي وضعیت موږ وینو، امنیتي وضعیت کړکېچن دی، آیا موږ به وګټو؟ څه فکر کوئ؟ موږ معقول او په وقایعو باندې ولاړ باید خبرې وکړو او تحلیل ولرو. او هغه دا چې اوسنۍ شرایط یو بحراني حالت دی چې په دې کې افغانستان حکومت اول مسؤلیت لري، ځکه چې طالبان دا مسؤلیت ورته ورکړل شوی او سپارل شوی هم نه دی، او طالبان ته هم پکار دی دغه سیاسي فرصت نه استفاده وکړي. پاتې شول د افغانستان ملي پوځ به فکر کوم که چېرته طالبان غواړي چې بېرته هغه اشتباه چې مجاهدین وکړل هغه تکرار کړي، دا به یو بل تاریخي ناورین افغانستان لپاره، ځکه چې د مجاهدینو هدف هم دا و چې راشي او پوځ او هر څه چې شتمني دی لوټ کړي او پاکستان او تاجکستان نور ځای ته انتقال کړي، او که چېرته طالبان وغواړي هم هغه پل باندې بېرته کې کیدی هم پاو زوران کی او هم ته چشتمنی ورته پاتې ده تجهیزات ورته پاتې ده هغه ویسی پاکستان او نور ځای باندې خاصګي ځکه دا به یو بل لاندې افغانستان لپاره افغانستان وګړي او نغړي د شانت ضرورت لري د فال لپاره
بله مننه به هم دغه بحث ته دوام ورکو ګومانم چې زموږ تخنیکي همکاري شریک کوي چې له مینپال سره زموږ اړیکه پرې شوې ده هم د شیبه به هم هڅه کوي چې له مینپال سره زموږ اړیکه بیرته ټینګ شي د افغانستان حکومت رسنیو د مرکز مشر خو تر څو پرې چې زموږ اړیکه ټینګيږي راځو د خبره ته چې یو اندېښنه چې په دې ورستیو کې د افغانستان د وضعیت سره له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وټلو سره افغان ولسمشر اشرف غنی څرګنده کړی ده او ویلي دي چې طالبان یا نور لوري د هغوی ملاتړي هڅه کوي چې افغانستان د افغانستان دولت په یو امنیتي دولت بدل کړي. یوه لویه اصطلاح ده چې د کارولې ده، خو ده ویلي چې موږ به په یو کوچنی امنیتي دولت هیڅکله هم بدل نشو. دغه اوسنی وضعیت په پام سره چې د افغانستان د جغرافي اکثره سیمې د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې دي، آیا فکر نه کوي چې په همدې لاره باندې روان یو؟ موږ
زه فکر کوم په اوسنۍ شرایطو کې چې کومه جغرافیه موږ په هغې باندې غږیږو، هغه صرف هغه بیرقې دي چې یو ځای نه بل ځای ته یو رنګ نه بل رنګ ته انتقالیږي. ارزانه خدمات چې معمولا د دولتونو او هغه چارواکو چې ادعا کوي د طالبان دي که هر نور جنګیالي ډلې دي سیمو باندې واکمن شوي دي، ارزانه خدمات چې شته، آیا دوی خلکو ته سوله ورکړله؟ آیا دوی خلکو ته هغه د ژوند زمینه برابره کړله؟ تاسو خپله مخکې ریپورټ درلوده خپله راډیو کې چې کوم سیمې چې طالبان نیسي دغونه تېښته لري، ځینې خلک طالبان نه ګیره لري او تېښته کوي، ور نه نه غواړي د هغوی تر سره د ژوند کې دا شته واقع په دې باندې باندې فکر وکړو د حل لارو ته د نظامی حکومت یا مارشال لا یا بل شی یا بل شی. د فکر کوم چې متاسفانه د سیاسي ضعیف رهبری افغانستان دغه مرحله ته ورسوله چې په اوسنۍ شرایط کې نه موږ امنیتي مسایل وش کولای چې ستونزه حل کړي، حتی هغه قوت بالقوه لرو د استعمال او استفادې لپاره نو پیګ له کوم ځای نه شروع کړو چې دا خپل یو شته. دا په دې معنی باندې ده چې تاسو یو مریض په عملیات خانه کې لرئ، خپله عملیات خانه لري، ښه ډاکټر او مورته لري، هر شی لري، مګر متاسفانه د ورنه کار نه اخلي او پردي ته هغه مریض له منځه لاړ شي یا هغه زخمي له منځه لاړ شي. افغانستان هم هغه زخمي وضعیت دی چې هر څه لري مګر هغه توانایي د استفادې او مدیریت د استفادې ورنه ورکه ده. خو ځکه دا د افغانستان د خلکو او د عامو افغانو خلکو فکر هم دا دی چې کیدای شي دا یو رقم ته جوړ جاړی چې د افغانستان حکومت او د طالبانو په مابین کې د امریکایي او نورو هیوادونو په فشار تر فشار لاندې د دې ته غاړه کیږي چې بالاخره سیمه طالبانو ته ور پریدي. مګر زما په اند زه فکر کوم تر ډیره هدف پورې دا د هغه تبلیغاتو نتیجه ده چې اول موثق معلومات چاته ورکړل شوي نه دي، دویم جنګ په منظم ډول باندې رهبري شوی نه دی، دریم قوانه استفاده شوی نه دی، څلورم د خپل دفاعي وضعیت او تاکتیکي شاتک خلک نور ورنه لاس په سر دي ستړي دي، او پنځم هغه بین المللي سیاسي سټیج چې متاسفانه طالبان د حزمولو توانې نه درلودل چې یعنې په غیر واقعي ډول باندې هغوی ته ورکړل شوی، دغه پنځه لامل باید شو چې افغانستان نن دې حد ته ورسیږي. او دپاره یو سیاسي تثبیت سیاسي انسجام ټول خلکو پاتون سرګیره د بین المللي هیوادونو مرسته سیاسي او نظامي مرسته پکاره.
بله هغه لبرزه ګومانم چې زموږ بل ملما ته افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس د وخان مینپال سره شلیدلې ده. زموږ تخنیکي همکار پر لبسې هڅه کوي چې زموږ اړیکه بیرته ورسره ټینګه کړي. ډېرې پوښتنې هم مینپال صاحب ته راجه کېدلې. د خبرونې په پیل کې یوازې د طالبانو د وحشت او دهشت وویل چې ټوله ملامتي په طالبانو واچول، خو ځینې مسؤلیتونه لکه څنګه تاسو هم وویلې د مدیریت موضوع ده، نور مسایل دي چې افغان چارواکو ته مطرح دي. په تېره بیا په دې وروستیو کې چې د امنیتي پیښو له زیاتوالي سره رسنۍ هم دې ته مجبورې دي چې باید چارواکي وغږیږي، او چارواکي هم اکثرا څرګندونې نه کوي. دا مسؤلیت هم د افغانستان حکومت ته راجه کېږي چې ولې همدا پوښتنه که زه له تاسو وکړم، موږ دا پر لپسې څو ورځو راهیسې البته په ټوله کې دا ستونزه شته ده، خو دغه موضوع غواړو چې تایید کړو چې آیا په رښتیا هم له زرو ډېر افغان پوځیان د بدخشان اوښتي د تاجکستان خاورې ته ننوتي که نه، خو څوک څرګندونې نه کوي. دا یوه بېلګه ده، همداسې ډېرې نورې هم، ولې چارواکي خبرې نه کوي ستاسو په نظر؟
زه غواړم دواړه مسایل باندې وغږېږم. اول دا دی چې چارواکي ولې نه غږېږي. زه فکر کوم په دې وروستیو کې یو واحد او مشخص دفتر رامنځته شو چې د امنیتي وضعیت په هکله رسنیو سره
خبرې اتري. هغه ته راځم، تر اوسه پورې موږ ډېره هڅه وکړه چې ښاغلي شینواري سره مسؤول واحد ویان ټاکل شوی، خو تر اوسه پورې هېڅ نه راڅرګند شوی او نه هم د چا ټلیفون ته ځوابونه ورکوي.
متاسفانه آدم د همغږۍ د دولتي ارګانو په مابینځ کې د رهبري نه نیولی تر د مشرتابه نه نیولی تر ویاندونو پورې دا یو ښکاره نقیصه ده چې موږ یې وینو. او د دې تر څنګ که چېرته تاسو په خبره یا راپورونه چې تاسو لرئ زر یا زرو نه اضافه افغان سرتیری تاجکستان یا نورو سیمو ته تللي، زه فکر کوم چې اول خو زما خبره او پیام ټولو سرتیرو ته او هغه خلک چې د افغانستان زما غږ اوري، دا مهمه ده چې دوی فکر وکړي چې د دوی سیاسي رهبر څوک دی، ځکه چې یو څوک چې سلا په لاس اخلي تعهد کوي او حلف یادوي هغه خدای وطن وظیفه ده، چې خدای دپاره خپل ملک لپاره او خپل وظیفه چې دغه ایمان او وجدان دی هغه باید عملا خپل دغه تعهد باید تر سره ورسي. د دې تر څنګ زه فکر کوم که چېرته متاسفانه موږ وویل چې بیا هم هغه شرایط زموږ سرتیري په هغه کې قرار لري، زه په هغه وضعیت کې نه یم، مګر فکر کوم چې ښه به دایي چې د یو ښه مدیریت له لارې څخه هغوی هم چې تللي دي هم باید واضح معلوم شي، او دغه چې پاتې دي د څه رقم استفادې وضعیت هم د دوی نه معلوم شي. او که چیرې د 3.5 لک سرتیرو نه حتی زه فکر کوم که د 50 زرو نه یې درسته استفاده وشي، بیا هم موږ دغه جګړه ګټلی شو، هم سوله ګټلی شو، هم جګړه ګټلی شو. که چېرته څوک جنگ غواړي دا هم ګټو، او که چېرته څوک سوله غواړي هغه د پاره هم باید چمتووالی ښکاره کړو. مګر دغه چې تلی دي زر دي دوه زره دي، متاسفانه زه په هغه وضعیت کې نه یم چې یا تایید کوم یا یې رد کوم، خو خامخا تښتېدلی دي ځکه چې تاجکي چارواکي وایي. دلته یو بله خبره ډېره مهمه خبره ده، دغه روسان پرونه پورې چغې وهلې چې طالبان ښه دي او زموږ ستراتیژیک دس دی او دس دی او مېلمستیاګانې او دعوتونه او کنفرانسونه ورته جوړوله. نن بیا ولې دوی خپل اندېښنه ښودلې ده چې طالبان دوی ته او هغه سیمو یعنې مثلا تاجکستان ته نږدې دی او دغه د طالبانو نږدې والې تاجکستان سرحد ته دوی ته د رقم زنګ د خطر اخته. زه فکر کوم دغه وضعیت به کېدای شي ایران هم څه تحرکات له روس ته بیولې. زما لپاره دغه ډېره جالبه چې آیا هغه هېوادونه چې طالبان نه حمایت کوه نن په سیمه کې هغوی ولې د طالبانو د نظامي شتون سره مخالفت لري؟
اول برزی خیلی موضوع تاسو یادونه وکړه، تر پرونه پورې چې له طالبانو سره د سیمه هیوادونو په تیر بیا روسیا او ایران پالل کول په وروستیو کې یو څه دریز کې بدلون راغلی، خو کراسو د پښتنې ته چې اکثره کتونکي وایي چې په بیړه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر دغه د افغانستان وضعیت رامنځته کړی، جاري وضعیت اکثرا په دې اند کې چې یو جوړ جاړی شوی وي، یو حداقل یو موافقه شوی وای نو ممکن وضعیت به دا ډول نه وای. تاسو هم له دې نظر سره موافق یاست؟
زه کاملا موافقم. متاسفانه په افغانستان کې سربیره پر دې چې د ډیپلوماسۍ نه استفاده فعال ډیپلوماسۍ نه استفاده ونه شوله، حداقل هغه توازو چې افغان چارواکي باید ښکاره کوله، توازو می هدف دانه دی چې دوی راشي او خپل جغرافیا د طالبان یا نور جنګیالي او تروریستي ګروپون تفریدي، توازو په دې معنا باندې چې د افغانستان په خاطر باندې یو پراخ بنسټ نظام لپاره د اصلاحاتو راوستو، د فساد د کمولو، د قانون د پلي کولو او نړیوال سره په یو خط یو فکر باندې د تللو او همغږۍ زمینه به هم باید د لاسه نه وای ورکړي. زه فکر نه کوم چې امریکا په یو شپه باندې دا تصمیم نیولی او ویلي چې موږ وځو. دا د هغه متاسفانه ضعیف ډیپلوماسۍ سیاسي خودخواهۍ نتیجه ده
چې په تیر څو کلونو کې افغانستان سیاسيون خوشمول د افغانستان ولسمشران متاسفانه از موږ ډیپلوماټیکي اړیکې ډېر شخصي وګڼلې، حتی په شخصي تعرضونو باندې هم د خپل روابط قطع او وصله وله، او دا یې نتیجه شوله. او افغان ولس هم په دغه افواتو باندې تللي وو چې امریکایان راځي بیا نه ځي، ښه اوس دوی لاړله. یو خبره هم هېر نه شي، تر کله به امریکایي تر کله به بل هېواد موږ لپاره ملک جوړ کړي، سړک جوړ کړي، پوځ جوړ کړي، موږ خپل مسؤلیت څه شی دی؟ زه هم په سیاستونو باندې غږ کوم، ځکه چې که چېرته دوی د منطقې څخه کار ونخلي او نن اوسنۍ سیاسي قدرت د ولسمشر نه نیولې تر نورو باندې، که چېرته صحیح فکر او دقیق محاسبه ونه شي، زه فکر کوم چې موږ او یا فصله له لاسه ورکړې فرصتونه خو دغه دېشن څه پاتې دی کېدای شي هغې نه استفاده وشي.
اغلی برزې د خپرونې وروستۍ برخې ته نږدې شوې، یوه پوښتنه که لنډه راته ځواب کوي. اوس چې وضعیت دغه ډول دی، ولسوالۍ یو په بل پسې د وسلوالو طالبانو لاسته لویږي، اکثرا لوړ پوړو د افغانستان د حکومت د ملاتړو هیوادونو چارواکو ویلي دي چې تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د افغانستان هیڅ یو ولایت بشپړ نه دی نیولی. اوس چې جګړه د ولایتونو د ډیرو ولایتونو تر مرکزونو پورې رسیدلې، آیا تاسو فکر کوئ چې په طالبان به کوم ولایت هم ونیسي؟
نورې څه زما لپاره دا چې ولایت چا نیولې چا نه دی نیولې هغه بېله موضوع ده، خو مدیریت به څنګه وشي کولی؟ رهبری د ولایت به طرقه نی، خلکو ته دوی به څه شی ډالۍ کړي؟
هغه خو بله پوښتنه ده،
مخکې فکر کوم طالبان مشروعیت د دینه نه اخلي چې څومره ولسوالۍ او ولایتونه د دوی په اختیار کې دي،
اما جغرافیه اوس د دوی تر کنټرول لاندې ده، د جغرافیه ډېره برخه د دوی تر کنټرول لاندې ده.
اجازه راکړئ چې زه وایم چې کنټرول هیڅ یې هم نه لري، ځکه چې دا ما تاسو مخکې ویل صرف بیرغونه دی چې د دوی په مابین کې او لږ سپک جنګ به روان وي، یعنی هغه درنه جنګ چې سړی وایي او هغه کنټرول چې موږ وایي، یعنی د الف نه تر یا پورې په یو ځای باندې تاسو به کنټرول لرئ، چې متاسفانه نه دی خوای لري نه خوای لري په هغه سیمو کې چې اوس نن د منازعې پراساس دی. په یو سیمه کې یو ځای بینیولی هغه بیا طالبان دی او ولسوالۍ دا پرې وکړله، بیا هغه ولسوالۍ چې نورو ته دا ورسېد، ما ویل چې جوانی جنګ دی، بیا سیمه ییزې چارواکې هغه ټوله ولسوالۍ پرېښودله. زه فکر کوم چې دلته سربېره پر دې چې رواني جنګ دی، که چېرته حتی طالبان وغواړي چې ولسوالۍ ولایتونه هم ترلاسه کړي، تر څو چې یو سیاسي توافق نه شوی دوی به هغه بین المللي رسمیت ونه لري پرنه دیواله ټولنه باندې، لکه څنګه چې د دوی نظام په خوانه درلوده. نو بهتره به همدا دوی لپاره هم چې د مذاکراتو ته د سولې خبرو اترو ته غاړه کیږي او د غیر یو سیاسي توافق رامنځته شي، چې حداقل د افغانستان خلک په هغه کې ډېر تاوان ونه کړي. زما دلته ټول طرف افغانستان ولس دی، افغانستان خاوره، افغانستان خلک.
ډېر مننه د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي شکري بارغزي او دغه راز د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز له رئیس دوا خان مینهپال نه هم مننه چې د خبرونې په بحث په البته په لومړي او څو دقیقو کې را سره وو. تاسو ټول هم مننه. کور ودان ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث هم دومره وخت زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم.
زبرنا زبط پاتا یا کزار شکنا آئے زبط پاتا یا کزار شکنا